پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوی. د کرونا له چټک خپراوي سربیره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغې کرونا جدي ونیسي او د وقایې یا د جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایی که در مخکخو خزو پروگرام لرو.
دا زنده زمان در طول زنده ندیر متفاوته و اغا پا دوی مانا چه دا دیر سنزمن زنده و دا افغانستان دا طول نفوس سرگ سات نوی.
تر هر زمخ که خبرونه لعصمت ساروان او رو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو لعاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولې او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمی خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبي اسیا لپاره د دې لندن میشتي سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې لږته لږه 24 ملکیان ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکرې شوې او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسي وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې دروند تاوان ګالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبل اوښتی ده. په پکتیا کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د بیان خیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټه ډله ایز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن دوی د نشټې په پایله کې د یولسو پاکستانیو او دوو مشهورو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د مومند په خبره په نښته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وشل شوي او شپږ ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وشل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سولې او اقتصاد انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو 4 کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان روسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوی دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. د خبرونو لاسوجي رادیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپل غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغو موضوعاتو د شاملې دوه په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیې، اروپایي اتحادیې او امریکا سره د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپل هغه ژمنې عملي کړي چې په اتومي موافقه کې یې کړي، دې موافقې ته بیرته ستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال له دې موافقې ووته او پر ایران یې بندیزونه سخت کړل. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتومی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او د اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي، ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یو ورځ مخکې د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشر انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې $2.2 billion مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. اغل اسکارت چې د نړۍ تر ټولو شتمنه ښځه ده، د ټولنیزو شبکو له لارې د دغه خبر د اعلانولو ترڅنګ ویلي دا پیسې چې دی بخښلې د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکارت تر دې وړاندې په 2000 کې د خپلو شتمنیو $5 billion د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تور پوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعالو مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلی و. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني $6 billion ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوی. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانیولو یو کامیاب هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاس ته لوېدلې. په لړ زموږ همکار جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
بله ګران همکار، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته شاوخوا شلو کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. دوی ولیدي مرګ ژوبله وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته لیږل شوي وو، او له زیاتې جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت پخوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوی زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجو بلا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړ زده کړې ورکړې وي او ارکان حرب وو، او تازه په کمانډو فوجانو کې دنده ترسره کړې وه. ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په سعودي پیغام کې ویلي دي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجو بلا وخت ده. هغه یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي ځینې سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. په ویډیو کې لیدل کېږي د په داسې حال کې د شورا جوړان د طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په جنوب ولسوالۍ باندې هجومي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دویونی ولا، خو ولا مشپله شخص جګړه وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېدل. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله
مننه کوم و موریدل چې په فاریاب کې ل شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانول په جګړه کې وژل شوې دي. په وژل شوو کې کڅه ما افغان چارواکو تر اوسه پر دې دوی رسمان د دوی د وژنې تایید نه کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویل دي چې د زوی او غنو ملګرو د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپل وینه توې کړه او د ویل چې د دوی لار به دوام لري. سهراب عظیمی د ګرمانو په امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لاخپراوي د مخنیوي له امله د ودونو، سالونونو، پارکونو او نورو امزاینو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه، تفریح پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه ګڼه لري. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والی باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک له هم پرانیسته دي. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکو او محصل دي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او دې د وقایې هدي جلوګي لپاره ټول لومړي تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل خاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي رادیو ته وویل
کوم محدودیتونه چې وزه شوی دی د نظارت چارې د شهروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خو سندې وټولو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې پراس کې بیا هم د شهروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خاروالۍ بیا وایي چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندې سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغه مسعود کړی یو چې هغه فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغه سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورس په ورس ډیریږي. د رسمي شمیرو لمخې دغه وایرس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,951 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 3,323 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوند کې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتند. افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنې کې موندلې چې افغانانو ته د کووید 19 ناروغي په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خبر کړو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د اوګدی مدیره هيسي د 250 سوداګرو سوداګریزو توکي په چین کې د ویزو نشټون لامل باندې او تر اوسه د دستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرستيال یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلې او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د شتستونزو په اړه خبري شوې. خغلی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکول لامل سوداګر لګړو سنځو او ننګونو سره مخ دي او دوی به د سنځې ژر تر ژره د چین سفارت او د نوموړي هواد سوداګریز قونسل سره خبري وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د سنځو د هواري لپاره یو انلاین ناسته د چینی مقاماتو، دولتي سکتور مسولینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون تر سره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کورونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړې. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازد رادیو ته وویل چې د رومیانو دغه ستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپږنی منځنۍ څپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړه د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوي، یو لړ موافقه وشوي، ګیلې وشوي او د دواړو یوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړي جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبه په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نښتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخېنی ولیدا. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2013 کال د تودی سرمشي برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یو لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې ده او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي. او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کېدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر په ماسکو او د روسیې سفیر په بیرته واشنګټن ته ستنې شي.
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمې کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور تا دیر خساره ورسیده، مثلا شیشه ماتی سوی، تلویزیون می ماتی سوی، دوالکان می زوبل سو اغا پشت خانه که می بولگی.
در رسمی شمیرو لمخی پا دغور لگیدنه که چه در دیل سوا و نویوم کال در جدی پا میاشت که وشوا دری کسان وشل شل او چلور سلویخت نور تپیان شل. وست پا افغانستان که اور لگیدنی نه در خواندی توپ فنی و دایمی کمیتی هود کرده چه در داشان پی خود تکرار مخو نیسی. در دغ کمیتی مسئولانو در چرشن بی پاورست پا کابل که در تیلو در پمپونو و سوداگریز و مرکزونو لمالکانو وغختل چه در خواندی توپ تدابیر جدی کلی. در افغانستان طبیعی پیخو تا در رسیدلو پچارو که در دولت در وزارت در پیخو در انسجام رستیال محمد قاسم حیدری در غیغوندی تاویل
در صورتی باز هم اگر تدابیر آید نگردن
و هغه صورت که چه تدابیر مراد نشی کمیته با در تقدینی اسناد و پربنسد دیر جریمی وزکری او در جمهوری ریاست در مقام در هدایت سرسن با مک سرغرون کی در تیل و پمپونا او سوداگریز مرکزونا و ترو
و پمپستشان وقت کردیم.
لدغه وزارت سربیره د اطفایی اداره کابل خاروالی او د نفتی موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د کمیټې غړي دي. ښاغلی حیدری وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2800 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنې چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي شل ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراد کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
ما طرح جامع را آماده ساختیم که
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیل ټانک کې باید
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړ جوړه شو. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لو لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نکړي فعالیتونه به ودرول شي. په همدې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خکلی او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شایان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکلن زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناست ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړي جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تعالی لاس غزولو خلاصه او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټوالي لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جام ګنډل دي هر قسم هره دا بل امبرلا مندسنه او پنجابي امدا منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بدوګان چالتې سو هر څه یو چې ځال به تر لاس راو.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار ومومي. حاجره له همدې ډلې د وایي
او خیاطي ټولې شو او لاسي کارونه کوم درته دا کوم چې ما خپلې نداري ته میراوړي دي او وړ مو وی فلور ما دلتا یان لستنای هر څه کې کوم مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولان دي نو له دولت نه مې دا وختنه د چیلتا یو مارکیټ جوړ شي موږ لپاره موږ ته د خپل دا
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅې پیل کړي چې د خزو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړې مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
چې یو ګټ هر برخه کې کار کوي مارکیټ خاص د کوم ځای لپاره اوسي نو باورې ما په دې باندې شي پوینټ دی چې تاسو پوینټ شته او دې په ګټه باندې دا مارکیټ.
په کونړ کې یو شمیر معلولي میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپل لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې لا عمله په ډاډه زړه کار نشي کولای. که چیرته دغه خزو ته ځانګړې مارکیټ جوړ شي دوی به وکړي شي چې د خپل کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې ل خپل نارینه خپلوانو سره اوګه پوګه کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد لخوا نه یم. د تیرو درې کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوه ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. چې د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسوت، لالپورا او غنیخیل. دغه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو موږ ته ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام ایله راکړي چې تاسو ماشا کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه موږ ته مناوی را که منطق را دید. در بری لسواله تا منگا پدی منطق سارا مشاعت اجرا که و پاتی نو لسواله تا منگا ورکو یا نو ورکو. دو هم لون سارا ریاست مقام و لحیت مقام هم دقا چه مشاران و جرگی دقا طول ارگانون تو تماس کردی مکتوبون دارو دیدی چه بستون را شید تا تو منگا پا رسمی سوکار که زن سارا نیست و تا تو منگا سارا رسمی خون که چون که تا تو بری کالی سلور کالا تجربه لاری. او چه دقا بستون را غلی دید ریاست مقام نا و لحیت مقام نا دقا چه وزارت مقام نا دازم گا را رایس سی کرے تا جمهوری رتے دی لگی ہیلا کوما چ دوی تا دوی تنہ کا سور کی او دوی پاڑا رے جمهوری او تخنی پرمان صادر کی یاد غور دا نہ چھی دوی او مسلمان کرا ہم ہنگے وقت چ دا خون کی منگا درسنیا تو پر عملی جنب ور کرو دی والسلام پے احترام
نو دا ہا دا بالا مرواد ول سوالے او خطا سو دا دا وشکلے خدمت از روز مالدارو تو لو بہار کی دے دے مگ دا حکومت خدا غور دا مرکزم ہمکاری درست ہو چھو
مکتب مکتب نست
اوس هم اسمت سروان ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم لند خبرونه وای.
د بشنی نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسی وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبله اوښتې ده. د سوری او اقتصاد انستیتوت پر اساس په روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمی خبرو کې دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اتمی پروګرام دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتمی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپا اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسه به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشر تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولې. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شي خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
سلامونه و احترامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښي خزي د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړل، کوم کار چې تاسو وکړ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکې کې وې؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنی چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه، د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کوم وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، تاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو الحمدلله د دې دندې نه بریالی راووتلم، د میرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیسه د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د میرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه، او هلته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمې د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و، دا موضوعات و. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه زه د بشري حقونو د خپلواکو میسون کمشنره پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې و هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمشنره وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسایل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي ته بنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایفه بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل، چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملات و قمندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول، چې طبعا دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، طبعا دا تحصیل درلود په هغې وخت کې. موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو، زه بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره، چې ډېرې اوچتې رایې وي، از دلتا غشما کمشنر شما او بیا هم د آزاد او د دیش رون انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم په قانون کې همداسي تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی او الحمدلله ټول د لاسته راوړنو نه ډک کارونه و چې ما ترسره کړي دي. او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي متاسفانه ډیر مشکلات موږ لرو سر لاغې بیا د ټولو ستونزو سره زدې دندې د پاره مې زړه ښه کړ چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ د ملاریا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس د یو ولسمشر لرونکي دي دا خپل لاسته راوړنه.
بله نورستاني صاحب دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ تاسو دا لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي تاسو دغه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مېرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کیږي چې هغه مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کیږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی. په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمن او زه هم دلته یوه میرمن او موږ یو کمیشنر هم یوه میرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیوکیم دی عمل ته دی او که چا خبره تیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي. یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه میرمنه یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا مغم پخنه مونږ کړله چې تاسو منهز یو مرمنې دلته کار کړی دی مونږ تاسو ته یو غونډه نیولې متاسفانه دا شهیدونه شو او زه د دې نه کومه ګیله خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندې پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږیږم چې اوس د کمیشنرۍ په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایمانداری ملي ګټو ته په وفاداری او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچي ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان د لپاره وشي او د افغانستان د خوځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوم هیڅ ته ماجره شوم هم نه یم د افغانستان ټولې ناخوالې مې په خپل وطن کې تیرې کړې دي او اوس هم افتخار دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله د تبعیم توکل په ده
اوس به هم از د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شایله تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتنې وکړي یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
وعلی السلام علیکم د ملالای جان د هوا عالم نورستانه نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټول ټاکنو په ریستو کې حواکا او څنګه یو کولای شو چې دو رئیسټو ته ور داخله شو او د دې کوم اولاد شته کنه د کدو افغانستان کې
زه ساده محمد تاسو ته تاسو درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم ما خورکې نه کومه دا پښتنه د خدای د مونږ خو میدان نه لري چې دې ته برکو خو مونږ به دا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي د خدای دې نور تطبیق دل کې چې وطن ته خدمت وکړي خدای وا پښتنه دا کومه خپلې چې کولی دي شو دي په کاروان کې یا شو دي چې برخه دي وانه خسته لاړه نشي او بل پښتنه مې دا چې نه کوله خپلې چې تا په نورستان کې دا نه مکتبو د پاره څونه خدمت کړی در څه دي کړی دي
ډیره مننه سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوند دي زه مملدونه لرم بلې یو زوی لرم څلو ګرګانی لرم الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټر اکاچا پوری درسونه ویلې دي هغه وړلور مې هم فعلاً ماصله د افغانستان کې د ټپ د پوهنځي چې د افغانستان د مکتب نه فارغ شوې ده او زوی مې هم نسانس دی اوس د ماستری زده کړې کوي او یو لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مادي د رادیو ویاند د رڼا جان په لور مې په راغه هم د کابل پوهنتون نه فارغ ده ماستر ادا کار کوي درې معلومه هم د ډاکټورا پروګرام خپل تکمیل ک چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندستان کې آنلاین خلاص ک اول ته په امتحان کامیاب شوی و فیلند بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي او لورګانی مې هم لکه زما غونډې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې او دغه څلور لورګانی او یو زوی لرم او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسیدل ما په نورستان کې ډیر لاس مکتب په غربي نورستان کې ځکه زما د لپاره دی ډیر لمړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د خوني او روزنی برخه ته ډیره توجه وشي کومه په افغانستان کې لوستي خلګو لرو هلته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ چارو فیلی وزیر جناب اتمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود د تغیر خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو زالو په اساس باندې موږ وتوانیدلو چې د ډیر لسنه خوندوی بنسټ کېک دو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام مندول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فلم شتون لري او نور د په یو شپخانی می مرتکار را شروع کړي او تاسو پیږي چې بعضی کارونه پروژو ته او په روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضی کارونه په پات کېدل یعنی هغه کم دوره کې چې منګو هغه څه چې وشو وشو بعضی پاتې شول چې منګ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لار ورته پیدا کړه او د مرکه چی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي چې ما تجربه پکې درلودله اما کېدې شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنه ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق جواب ورکړ ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي تاسو خبرونه ده دا واقعا نمزان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې تاسو نه مننه کوم
افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نشته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست
ملالی جانې بیا په پښتو کې ماتل درو کوم پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړی سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شوم نو ما په ویلي چې زه په سړی نشم ځان سره به بیرته د سیاو تصمیم نیو چې نه زه به سړی نشم ستړیا خو یوې خوا ته و توسیع ډیرې زیاتې وي توسیع هم هدامه لري توسیع راته ډیرې جوړېدلې باغ راته ډیر جوړېدل نو دام یو اړخو مګ ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوو چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته اگر راکی لاس راکی چې دا څه حال ده زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت ده زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د خوځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالې درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه قصی باید دا تاریخ موږ ژوندۍ وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده و پمدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندۍ نشي و نشي ساتلی او خلک وایي چې دغه خزینه شي کولای ده په دغه خاطر راته دیری ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتم کوم هدف چې د افغانستان یو مېرمن یو وسیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان چې یوه ښځه باید هم د سیاستر کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغه وخت کې م درلودلې اوس به م لري او په راتلونکي کې به م لري ځکه دا انکار نه منونکې یو خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پیک کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده دا ډیره زیاته مهمه ده
ډیر زیاته مننه اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخه استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د وی شذ لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځنګړې توګه په ننګرهار ولایت کې
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم او اړیدونکو ته وړاندې کوم ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم د انجینری پونځي د ننګرهار پونځي د انجینری پونځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې د مېرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفات شتون چې دی دا مالوندار چې د ستونزو ستونزو درلودون کې د اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ول انجینری ولما په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک راته شویخ کې همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پونځي د خزل لپاره کوم خبر راتلونکی نه لري او نشي کولای چې
په دې برخه کې کار وکړي، نو د پایل څخه د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هدف پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی، او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې ما. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینرۍ کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه یې که ښځینه یې، د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري استعداد یې ورسره نه وي نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مند وي اوسي، نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جانې، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چې جنونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې جنونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% ده، یو کار یا یو شخص په مخصوصا د ښځینه په شکل د ښځینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه سل فیصده استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، یا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي په افغانستان کې، دا مثلا طب ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درمالوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي، چې د چا ورسره علاقه وي، کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي، او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خوشبختانه ښه ناسه اوس بېرته رامال شوی، راجوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه څه ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه انجینري مسلک کې که هر مسلک کې
د دوار شتون دا ډیر مهم دی. مخصوصا په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینری یو ډیره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینری یا د انجینرانو شتون د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیدي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نزیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې وکړې. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.